برهان الدین ربانی هم وژل شوی چې د شهید دونه د منزل پر مهال د د فعالیتونو یادونه هم کیږي. د کابل خاریانو د معلوماتو لمخه په تیرو کلونو کې د دې ونې د منزل په ورځو کې د منزون کو ځوانانو لخوا ځین خلکو تستونز پیښ شوې دي. خود دې بنسټ رئیس تاکید کوي چې په دې ورځو کې د داسې حرکت ونه شي چې د خلکو د زوریدو سبب شي.
جوانای عزیزی که بامی احساسات و بامی گرمی
گران ځوانان چې په تودو احساسات غواړي د ورځو دا اونې ول مانځي ترې هیله ده چې د مسعود ټولې شیګنې په پام کې ونیسي، نه داسې چې خدای مکړه د خلکو د زوریدو سبب سي.
آزادی رادیو هڅه وکړه د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وپوښتي چې د زنځیري وژنو د عاملینو معلومولو او د شهید د ونې منزلو ته څومره تدابیر نیولي، خو له مسؤلینو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خلق تاکید کوي چې حکومت د زنځیري وژنو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
له بیکاری سره د مبارزې ټولنې غړي وایي چې د ملي وحدت د حکومت لرا تک سره په هیواد کې بیکاری زیاته شوې ده. دوی چې نن په مظاهره کې سره راټول شي وو، له حکومت غوښتنه وکړه چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. مظاهره چانو چې اکثره ځوانان ول، ویل چې بیکاری په هیواد کې ناامنی، بیعدالتي او فقر زیاتوي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
کله یوې خوا یو ځل بیا د بیکارۍ او ناامنۍ له امله ډېری ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي، له بلې خوا د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپلو ژمنو او دندو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ځوانانو ته قانوني کاري فرصتونه رامنځته کړي. مظاهره کوونکي چې له ځانونو سره یې داسې لوحې چې بیکاري بې امني راولي، بیکاري د ځوانانو د تیښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیږدولې، د دارلمان له ماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاري یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یو کال کېږي چې د ټولنیزو علومو له پوهنځي فارغ یم، خو بدبختانه د زیاتېدونکې بیکارۍ قرباني یم او کار نه لرم. بدبختانه د ملي وحدت حکومت چې شعارونه یې ډېر ورکول، د بیکارۍ کچې د کمولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤل احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي پوستونو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د ده په شان ډېر ځوانان نهیلي کړي دي.
بیکاری عادی جامعی درد ده، دا فردی درد نه ده، دا جامعی درد ده. آدمو اصلی خاص یا کار یا دی بیکاری بیمه ده. دو میلیون تر کار ورکړي، هغه هم په واسطه، په زبا، په ژبا، په قوم، په سم، په عقیده.
وروسته له دې چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتو پیل وکړ او ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کار موندنې پخوانۍ زمینې کمې شوې او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکارۍ ډېرېدونکې ستونزه مني، خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستۍ کانفرنس او د کار د ملي کمیټې ایجاد دا امیدونه ډېروي چې افغانستان بعد د دې ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق شورای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود.
دا وایي چې په لنډ مهال کې زموږ هڅه دا ده چې د کار قوې ته د اړتیا لرونکو هیوادونو له لارې دا ستونزه حل کړو، چې د ریکا په کانفرنس کې هم یادونه وشوه او ځینو هیوادونو ژمنه وکړه چې دوی به دا مرسته کوي. په اوږده مهال کې مو هڅه دا ده چې د اقتصادي زیربناو د پیاوړتیا سره پایداره کار ایجاد کړو، چې د دې لپاره موږ د کار ملي کمیټه جوړه کړې او حکومت هم تایید کړې ده. د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 5 میلیونه یې کار نه کوي او 5 میلیونه نور یې د کار په لټه یا جریان کې دي، چې له جملې 2.5 میلیونه کار نه لري.
آزادي رادیو لوونه تر وو
او د هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیري لاري تاسو راستولې دي، البته ټوله نه سودانې درتل ولمه. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی دی، وایي داده طالبان خپل وایي چې پاکستان ورته هدفونه ټاکله او امر یې ورته کو چې افغانان څنګه ووژني، او د دې پاکستان او افغانستان د اړیکو په باب د پاکستان د لوی درسي څرګندونی رد کړی دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دی، او بلې ل د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدني لیکلی وای که پاکستان غواړي چې افغانستان سره اړیکې ښی شي نو پاکستان باید د تروریستانو له مرستو لاس واخلي. او همداراز غلام سرور نبیخیل لیکلی دی وای جنرال راحل شریف چې دا خبرې کوي باید اول خپل تیری خبرې ورپا یاد کړي. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د خصوصیت لسکونو جنو او شزو پروندې وی غونډي للارې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د غونډي ګډونوالو لځوانانو وغوښتل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل شي او لدی لاري د هیواد او خلکو په امن د امن په ساتنه کې برخه واخلي. د خصوصیت ازادي رادیو د خبريال نجيب الله لوخیل راپور ووري.
په خوست کې او شمیر نجونې او ښځې وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد او د خلکو له امنیت څخه ساتنه کوي او دوی ته یې د آرام ژوند، کار او زده کړو شرایط برابر کړي. نو له همدې کبله له دوی ملاتړ کوي او له ځوانانو هم غواړي چې د امنیتي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې وکړې چې له افغان ځواکونو څخه د ښځو او نجونو د ملاتړ له کبله جوړه شوې وه. څانګه تل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په اوله کې خپل یوه څلوریزه افغان امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کړه او ورپسې د هیواد له ځوانانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي او د خپلو نورو ورونو او همزورو سره په خوا کې د هیواد ساتنې په بهیر کې ونډه واخلي.
ولاړې مو تر څنګ یو، ورونه موږ ستاسو پر ننګ یو، په هره میوندي جګړه کې تللې په غورځنګ یو، رودلې موږ څانګې له افغانې مرشدې دي، موږ نه یو وینې دغه د اغیار په وینو رنګ یو. په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي، د خپل وطن څخه ساتنه وکړي او په دفاع کې برخه واخلي، ځکه چې د وطن ساتنه یوه وجیبه ده، یوه فریضه ده.
مدني فعاله عابده سروري چې خاوند، زوی او ورونه په امنیتي ځواکونو کې دندې اجرا کوي، په خپلو خبرو کې افغان سرتیری په دې وستل چې خپلې خوښۍ، آرام او خوشحالۍ د ولس د نیکمرغۍ لپاره قربان کړي دي.
د مخفل ورونه ځای مې خاوند مې خپل په دغه ملي ځواکونو کې شته او دی، خو بیا د دې ژوند په خطر کې دی، د دې عید نشته، د دې آرامتیا نشته، د دې خوب نشته، د دې خوشحالتیا نشته. یعنی داسې دي چې دی په کورنۍ کې ودی او دی د خپلې ودنه هیڅ خبر نه وي. دا ویلې چې د خپل د هیواد نه، د خپل د خلکو نه، د خپل د وطن نه، د دفاع په خاطر دلته په سنگرونو کې پرته دي.
مدني فعال نادبی عمری د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ښځو د قشر د ملاتړ د اعلانولو ترڅنګ د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
که سولې هروش زه خپل هم پرمختګ کړی شم، ځکه زه د چا نه کمندم، خویندې هم داسې مغز لري، داسې عقل لري، داسې فکر لري، هم داسې انسانان یو، د ټولنې نیمایي تشکیل یو.
د غونډې په وروستیو کې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشرې کامله اکبري د ناستې اوبمدایس پرېکړه لیک ګډونوالو ته واوراوه.
خوست ولایت کې د ښځو مدني ټولنې په خپلو ولسونو غږ کوي ترڅو د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملای وروتړي، ځکه چې د خپل ملت، ولس او خاورې نه دفاع په لاره کې قرباني ورکوي. هغه اعمال په کلکه غندو چې زموږ په هیواد کې د جنګ او جګړو ته دوام ورکوي او بېګناه افغانان وژني او د هغوی وژنې ته جواز ورکوي.
د یادونه ورده د غونډې ته په ورته توګه په دې وروستیو کې دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او عامو خلکو هم په غونډو او ځانته برنامو کې له افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ ښودلی او امنیتي ځواکونه یې په دې ستایلي چې خلکو ته یې د کار او روزګار سوله ییز چاپېریال برابر کړی دی.
د نجیب الله لوخیل راپور. د یاسر احمدزی په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انستیتیوت او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. احمدزی چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی، د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لیست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا د سولې انستیتیوت هر کال په نړۍ کې د سولې مخکښ فعالان مشخصوي. اسدالله لودین له یاسر احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې د کومو فعالیتونو لوخي د سولې د هڅو د لسو مخکښو کسانو په لیست کې راغلي.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپله امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځای کې موږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او د هغو تجربو نه په شریکې دو یو نوې تجربه که سړی راواخلي چې که د افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړه سي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړي دي، څه فعالیتونه مو کړي او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریکې کړي او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان داسې یو هیواد دی، دلته هر وګړی چې اوسیږي دا سوله پاله دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولی سي. ما د ډېر پخوا څخه په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپلو مشرانو سره تلم، اشتراک به مې کوو او غیر مستقیم الهام به مې اخیسته چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړې واخیستل او په خپلو همزولو کې مې دا کارونه، چې بالاخره دا باید دې شوه چې زه د سولې عالي شورا سره غړی پاتې شم او د دوو کلو شاوخوا ته ما له دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړي چې ډېر فعالیتونه هم په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یوه ستونزه چې په افغانستان کې ده، څو سمبولیکې چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراثي پاتې دی. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغو شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه و؟
وړاندیز مې دا دی، هو ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي، او بله دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کړي، ووځي د کابل څخه افغانستان شموله شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې د 2014 کال جنگیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي، ځکه ما خپل دې ارګان سره کار مو که هغه وادي په بعضي ځایو کې چې شوي دي لدې کسانو سره چې تاسو راسي له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، اما هغه وادي ورته یا نه دي پوره شوي یا که پوره شوي هم دي په ډیرو ستونزو پوره.
یاسر احمد زایو چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېری هلې ځلې کړې دي. په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ملي پولیسو ته مرشوب لاوښتې ده. د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې نن سهار راهیسې د سرحدي پولیسو په پوستو د وسلوالو طالبانو له لورې بریدونه پیل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې رواني ناامنۍ او ستونزې له یوې لویې نړیوالې توطیې څخه سرچینه اخلي. ولسي جرګې نن خپل کار پیل کړ. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه له تله رښتینی هڅې کوي. تاسو زموږ اخلاقزادی رادیو اورئ. د عیسی خان کیسه لا هم ژوندۍ ده او په تیره د ده ټق چپکو وینا چې د هیواد پر ملي شورا د وسلوال برید له شنډولو وروسته د ازادۍ راډیو په ګډون څو رسنیو ته وکړه او ډیره مشهوره شوه، لا هم د خلکو له یاده نه ده وتلې.
یه دشمنای وطن باشین امتون خبردار، بردی ملی ماست همیشه اوشیار بیدار. دشمنای وطن همیشه ایچ وقت کام یا بردی ملی میکنه دشمنا را بربار. عیسی خان یک عسکر قهرمان، انداخ جان در خطر و فازت در خانستان. اگه ما باشه مثل عیسی خان در کمین دشمن
دازل افغان ربولو دی جی بیشو او ویس ANG د عیسی خان کارنامه یادوي. په خپل رپ سندره کې په وار وار تق چپکو تکراروي او افغانان یووالي ته رابولي. دا د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې مو د دې سندرې د یوې برخې اوریدو ته رابولم.
تق چپکو
خان لغمانی دلاور زوانی دا خود زما وروریه دغه سندره چی دا ستا لپاره ده طول افغانستان لپاره ده دا وطن افغانستان دی دی ایزد ار افغان دی ار بچه قرمان دی